السلام علیکم یو ځل بیا زه اسمت څاروان تاسو هرکلی کوم ساعت څلور بجې دی په دې خپرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د ولسی جرګې پلاوی د کابینې د ځنډ علت په اړه نن له ولسمشر سره خبرې کوي ځینې پاسون کوونکي له حکومت شکایت کوي چې د دوی ملاتړ نه کوي د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو مخکښې ښځې او بشري حقونه خو تر هر څه وړاندې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري په پاکستان که هغه سړی اعدام شو چې په 2003 میلادي کال کې د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د قتل هڅه کړې وه او په یمن کې نن زیات شمیر خلک هغه مهال ووژل شول چې یو ځانوژونکي د میلاد النبی غونډه کې ځان والوسو لومړی هم د افغانستان خبرونه واوري چې قسیم سولملي اوروي
په سرکې پام وکړئ د څو خبرونو سرقتونو ته د ولسي جرګې یو شمېر غړي نن له افغان ولسمشر سره ګوري افغان حکومت وایي له پاڅون کوونکو سره مرستو ته چمتو دی او تمه کېږي د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی په نږدې ورځو کې پاکستان ته ولاړ شي څو له دغه هېواد سره د افغان سوداګرو د ستونزو په ارتباط خبرې وکړي د هم بشپړ کورونی خبرونه ولسی جرګه وایي ټاکل سوی د دغه جرګې او پلاوی نن د کابینې په اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري د ولسی جرګې مرستیال صدیق احمد عثماني چې نن د جرګې مشري کوله په عمومي غونډه کې ویل چې دغه پلاوی بل ولسمشر سره د کابینې په ارتباط باندې وژغېږي د ولسی جرګې هیئت به نن څلور بجې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او هغه اندېښنې چې په مجلس کې ته هغه به ورته وړاندې سي د ولسی جرګې یو بل پلاوی هم همدا اونۍ د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره د کابینې په اړه لیدلی و د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی به په ټول وسط د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له سیمه ییزو پاڅون کوونکو سره مرسته وکړي د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي نن دغه څرګندونې ازادي راډیو ته وکړې
په دې شک نه چې د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت د دې پاڅون ملاتړ کوي یعنی هر ځای چې امکانات دي هر هغه شی چې موږ په اختیار کې ولرو د خلکو سره کوشش کوو همکاري کوو تر څو د مخالفینو په وړاندې ټول په یو غږ ودرېږو
له پاڅون کوونکو سره د مرستې مسله په داسې حال کې مطرح کېږي چې د کونړ په دنګام او نورګل او د غرز د کندهار په میوند ولسوالۍ کې سیمه ییزو پاڅون کوونکو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د حکومت له لوري د نه همکارۍ څخه شکایت وکړ او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ټاکل سوی ده د دې وزارت د سرپرست مزمل شینواری په مشرۍ یو پلاوی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي دغه وزارت وایاند مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه د لسکسیز پلاوی به د دواړو لورو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر شویو توافقاتو بحث وکړي له دې وړاندې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د غیواد ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته به اسانتیاوي جوړوي خو لا هم په دې برخه کې زیاتې ستونزې نه حل پاتې دي دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جاناقه الکوزی وړاندې کوي
په پاکستان کې هغه سړی اعدام شو چې په 2003 کال کې د پخواني جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د قتل هڅه کړې وه لکه نور ورځې په پاکستان کې د اعدام لپاره د 2003 کال مهلت لغوه شوی د نن ورځې اعدام ووم اعدام شو په پاکستان کې د اعدام سزا د پېښور په خونځي کې چې د پوځ لخوا پر مخ وړل کېده له ترورستي حملې وروسته چې له 150 زیات کسان پکې وژل شوي وو اکثریت یې زده کوونکي وو بېرته جاري شوې ده د پېښور د مرکزي زندان یو چارواکي ویلي څلوېښت کلن نیاز محمد نن اعدام شو او مړی یې خپلوانو ته ورکړ شو نیاز محمد محکوم شوی و چې په راولپنډۍ کې په یو پله کې چاودېدونکي مواد ځای په ځای کړي وو او د جنرال مشرف د موټر د تېرېدو پر مهال یې چاودنه کړې وه په چاودنه کې د مشرف موټر بد شوی و په پاکستان کې د وروستیو اعدام شوو اوو تنو له ډلې څخه شپږ یې په مشرف باندې د حملې په دسیسه کې داخل وه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د پاکستاني چارواکو هغه پلانونه رد کړي چې غواړي په راتلونکو څو اونیو کې په جنایي تورونو محکوم شوي شاوخوا 1500 کسان اعدام کړي د ایران په مرکز تهران ښار کې د هوا د سختې ککړتیا له امله شاوخوا 1400 کسان د زړه او تنفسي ناروغیو له وجې په روغتونونو کې بستري شوي د تهران د عاجلو خدمتونو د څانګې مسؤول حسن عباس وایي د ښار د کثیفې هوا له امله نور 1440 کسان د ورته ناروغیو لپاره په کورونو کې تر درملنې لاندې دي د تهران چارواکو له ناروغو او زړو کسانو غوښتي چې د موټرو د تګ راتګ له سیمو څخه لرې اوسي او له خپلو کورونو دې بهر نه وځي د تهران ښار شاوخوا 12 میلیونه نفوس لري او د نړۍ د هغو سترو ښارونو په ډله کې ده چې هوا یې ډېره زیاته کثیفه ده روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د هغه پریکړې لیک د ردېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له اشغال شوو سیمو څخه د اسرایلو د وتلو او تر 2018 کاله پورې د خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو غږ کوي. روسیې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري او د ویتو صلاحیت هم لري، د هغو اتو هیوادونو په ډله کې ده چې د ډسمبر په 1 د فلسطینیانو په ملاتړ رایه ورکړه. د امریکا متحده ایالاتو د پریکړې لیک پر ضد رایه ورکړه. د دې سند د تایید لپاره د نهو غړو هیوادونو رایو ته اړتیا وه. که واشنگټن ملاتړ کړی وای او یا یې مستنقفه رایه ورکړې وای، بیا به هم دا پریکړه لیک تصویب شوی وای. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي دا پریکړه لیک یو اړخیز و او د دوو دولتونو د جوړېدو هلې ځلې له منځه وړي. اسرایلو د پریکړه لیک په نه تصویبېدو خوښي څرګنده کړې ده. په یمن کې نن یو زیات شمېر خلک هغه مهال ووژل شول چې یو ځان وژونکي د میلادو نبی غونډه کې ځان والوزوه. رویټرز اژانس د روغتیایي کارکوونکو د مرکزي ښار ایب اوسیدونکو په حاله وایي د نن ورځې حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. راپورونه وایي ځان وژونکي د شیاګانو د شیا یاغیانو حوتي او د هغوی د ملاتړو په منځ کې 14 وکړه او په وژل شوو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. حوتي یاغیانو په سپتمبر میاشت کې د مرکز سنا له نیولو وروسته د یمن په ټولو برخو کې خپلواک ټینګ کړ او القاعده وسله والو ورباندې حملې کوي. د ابخار اکثر اوسیدونکي سنیان دي خو د حوتیانو تر واک لاندې دي. په یمن کې له 2018 کال یعنې د وخت د جمهور رئیس علي عبدالله صالح پر ضد له پاڅون راهیسې چې نوموړی استعفا ته اړ شو شخړې روانې دي. د کاناډا پولیس چې د دې هیواد په لویدیز ښار ایډمنټن کې د یوې اته کسیزې ډله ییزې وژنې په اړه څېړنه کوي. وایي داسې بریښي چې دا یوه کورنۍ شخړه وه او یو سړي دا قتلونه کړي. پولیس وایي د ډسمبر په 9 او 10 شپږ تنه لویان او دوه کوچنیان یو روحي ناروغ سړي وژلي او خپل ځان یې هم وژلی دی. کوچنیان له 10 کالو څخه د ټیټو عمر ول. راپورونه وایي دغه سړي په ایډمنټن ښار کې د 2 موده کې په 2 ساحو کې اته کسان ووژل او وروسته یو نږدې خرګوډي ته تللی و او هلته یې په یو رستوران کې خپل ځان وژلی. پولیسو دا وژنه د دې ښار په تاریخ کې تر ټولو ناوړه پیښه بللې ده. او د یو بل خبر له مخې د امریکا پولیس وایي په یوې غمجنې پیښه کې یو 2 ماشوم په غلطۍ کې خپله مور د توپانچې په ګولۍ ووژله. د آیداهو ایالت چارواکي وایي ماشوم په یوې مغازه کې د خپلې مور د سکول خلاص کړ، د هغې توپانچه یې ترې راوویستله او ډزې ورباندې وکړ. د ماشوم مور 9 ویرونیکا رتلج نومیږي او د وسلې د کارت موده یې ختمه شوې وه. د ویرونیکا خسر اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي نوموړې یوه ډېره ښکلې ځوانه او مینهناکه مور وه او په ډېرې ځوانۍ کې له دې دنیا نه ولاړه. ویرونیکا د آیدوها ایالت ملي لابراتوار کې کار کاوه چې د امریکا د انرژي وزارت د اټومي او دفاعي تحقیقاتو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د هوا حالات اورئ چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل او شمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د راتلونکو 2 ساعتو لپاره په دې ډول کړي. د کابل اسمان به ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 چټه منفي 15. په کندهار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټه منفي 2. په مزار شریف ښار کې اسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 15. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 0. او په جلال آباد کې اسمان برګ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 40 چټه 4.
څلور بجې او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 8 بجې پیل شوې، د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. په همدغه سپه یعنی منځنۍ سپه 12:00 نیوي، د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. د ازادي رادیو د روانې خبرونه په دوام کې واورئ. د ولسی جرګې پلاوی د کابینې د ځنډېدو د علت په اړه نن له ولسمشر سره خبرې کوي. د طالبانو پر ضد ځینې پاڅون کوونکي شکایت کوي چې حکومت یې ننګه نه ده کړې.
کوم ځایونه چې موږ نیولي متاسفانه دولت هغه ځایونو ته توجه ونه کړ او هغه ځایونه بېرته طالبانو لاسته ورغلل.
په یو بل راپور کې به له کندهار واورئ چې د طالبانو پر ضد د پاڅونوالو د پاڅون انګیزه څه ده.
پازاب وم د مینو څخه پازاب وم د دوه ورونو په پرېوم چې کله به من پر پټاو سو د مینو څخه پازاب دغه وسیله ته ودرولم.
د خبريالانو د دفاع او افغاني ټولنوي 2014 د افغان خبريالانو لپاره خنړی کالو. د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې طالبانو پر خلکو ډزې کړې دي.
ځان غورځولې د پولیسي وګړو شروع کړې ده. دا یو ځخمیان کړي د شپږ کسان ځخمیان دي.
د افغانستان د بشری حقوقو سازمان د نجراب د جنسي تیری عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او بشری حقونه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسی جرګه وایي ټاکل شوی چې نن د دې جرګې ټاکل شوی پلاوی د کابینې په اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د دې جرګې لومړی مرستیال چې د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د جرګې مشري کوله وویل ټاکل شوی پلاوی به د کابینې د ځند علتونو په اړه له ولسمشر سره وغږیږي. له بلې خوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د کابینې په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلاف ډېر ژور دی او د دوی په دې ډول لیدنو کتنو نه حل کیږي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د کابینې په اعلان کې پرله پسې ځنډ د ولسی جرګې اندېښنې زیاتې کړي او وکیلانو پریکړه کړې چې نن به له ولسمشر اشرف غنی نه د دې ځن لاملونه وپوښتي. د ولسی جرګې دری پلاوی او د کمیسیونونو مشرانو دوه ورځې وړاندې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم په همدې موضوع ملاقات درلود. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني چې د چهارشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري یې کوله وویل چې له ولسمشر سره به په لیدنه کې د کابینې د ځنډ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي.
د ولسی جرګې پلاوی نن څلور بجې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کوي. په یاد ملاقات کې به هغه اندېښنې چې د ولسی جرګې غړي لري له هغه سره شریکې کړي.
هغه زیاته کړه د ولسمشر له ملاقات وروسته به له دواړو مشرانو سره د کتنې او د کابینې د ځنډ د علتونو په اړه بشپړ راپور ولسی جرګې ته وړاندې کړي. د دې وړاندې اجرایي رئیس د ولسی جرګې غړیو ته ویلي وو چې د دوی لخوا ولسمشر ته شپږ کاندید وزیران معرفي شوي، خو ولسمشر یوازې د دفاع او مالی وزارتونو لپاره کاندید وزیران منلي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایوي رئیس ترمنځ د کابینې پر سر اختلافات ډېر ژور دي او وکیلان نشي کولای دغه ستونزه په اسانۍ حل کړي. د دې جرګې غړي الاګول مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې ځینې بهرنۍ کړۍ غواړي د کابینې په جوړېدو کې مداخله وکړي او همدا لامل دی چې دواړه مشران هم په دې موضوع نه سره جوړیږي.
دا هیڅ تاسو نه لري آیت اداري چې راشي چالته مخکې ډاکټر صاحب عبدالله سره کتلی او نن کېدای شي ډاکټر صاحب اشرف غنی سره وګوري. ما په نظر کې کومه نتیجه نه ورکړه. ما په نظر د دوی جلاو په بل چاپ لاس کې دي.
د ولسی جرګې له غړیو سربیره د کابینې د اعلان ځنډ د عامو افغانانو او مدني فعالانو اندېښنې هم راپارولې دي. دوی انتقاد کوي چې په هیواد کې وروستۍ ناامنۍ او په حکومتي ادارو کې د کارونو ځنډ یو لامل د کابینې ځنډ دی. کارپوهان وایي هر څومره چې جرګې دای شي افغان حکومت باید وړ او کارپوه کسان د کابینې د غړیو په توګه ولسی جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي کړي.
و هم ورته چې د ولسی جرګې پلاوی نن له ولسمشر اشرف غنی سره ویني او د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې دا ډول کتنې به مشکل حل نه کړي، یعنی په دغو کتنو به د کابینې په سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات حل نشي. خو د جمهور ریاست چارواکي بیا وایي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کابینې د جوړېدو پر سر موافقه ته رسیدلي دي او ډېر ژر به کابینه اعلان شي. که څه هم د ولسمشر ویندوی نظیف الله سالارزی د کابینې د اعلان دقیقه نیټه ونه شوده، خو یوې بلې سرچینې د نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کابینه په راتلونکي اونۍ کې اعلانېږي. په دې اړه ناجیه ساپۍ راپور لري.
په داسې حال کې چې د کابینې ځنډ د ملي شورا او عامو خلکو له غبرګونونو سره مخ شوي، په ار کې یوه معتبره سرچینه وایي چې د راتلونکي اونۍ په نیمایي کې به د کابینې غړي ولسی جرګې ته معرفي شي. دغې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دواړه مشران د کابینې د غړیو پر سر موافقې ته رسیدلي دي. په عین حال کې د ولسمشر اشرف غنی ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې پر سر بحثونه د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلی سالارزی وویل چې خغلی سالارزی ازادي راډیو سره په خبرو کې کسه هم د کابینې د اعلان دقیقه نیټه په ډاګه نکړه، خو ویل چې په نږدې ورځو کې به د کابینې غړي معرفي شي.
د کابینې په اړه کار تقریبا پای ته نږدې شوی دی. ان شاء الله ډېر ژر به موږ تاسو د نوې کابینې د معرفي شاهدان اوسو او تر اوسه پورې چې کوم وخت نیول شوی دی یا ځنډ رامنځته شوی دی، د دې هغه اصلي هدف او موخه دا ده چې په پای کې داسې یو کابینه د افغانستان خلکو خدمت ته معرفي شي چې هغه دغه توانایي، صلاحیت او شایستګي ولري چې د افغانستان د خلکو د تمو او د توقعاتو پر اساس باندې کار وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابینې ځنډ بیلابیل غبرګونونه راپارولي او ویل کېږي چې د ادارو په چارو یې هم ناوړه اغیزه کړې. که څه هم له دې وړاندې د کابینې د یو شمېر احتمالي غړیو لست رسنیو ته هم ووت، خو تر اوسه په رسمي توګه حکومت د کابینې کوم غړی نه دی معرفي کړی. د کابینې د ژر اعلانېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې د ولسمشر له خوا هغه وخت هم په ختمېدو ده چې د کابینې اعلان ته ټاکلی و. ولسمشر لندن کنفرانس ته تر تک مخکې ولسته په وینا کې ویل چې د دوه یا څو اونیو په ترڅ کې به کابینه اعلان کړي او دا وخت هم نږدې په خلاصېدو دی. له بلې خوا د حکومت د اجرایوي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم وایي چې په نږدې ورځو کې به د کابینې غړي ولسي جرګې ته معرفي شي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل چې اولیت هم د امنیتي او اقتصادي سکتور وزیرانو ته ورکول کېږي.
اجرایه پارلمان له وکیلانو سره په مجلس کې په دې اړه بحث کړی و او ویلي و چې لیستونه فاینل شوي دي، خلاص شوي دي. جمهور رئیس او اجرایه رئیس دواړه لا هم پر دې باندې کار کوي چې په نږدې راتلونکو څو ورځو کې وزیر صاحبان پارلمان ته وپیژني. تقریبا کار نه خلاص شوي دي. د امنیتي اقتصادي بخشونو وزیر صاحبان په نږدې څو ورځو کې معرفي کېږي.
لدې مخکې هم افغان چارواکو د کابینې د اعلان په اړه ورته ژمنې ورکړې، خو هر ځل اخیری تصمیم له ځنډ سره مخ کیږي. معلومه نه ده چې دا ځل به د افغان چارواکو د ژمنې چې راتلونکي اونۍ به کابینه اعلان شي عملي بڼه غوره کړي او کنه. خو ځینې څېړونکي او د ولسي جرګې غړي وایي چې د کابینې د جوړېدو پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات زیات دي او فکر نه کوي چې ژر تر ژره به کابینه اعلان شي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
که انټرنیټ لري د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کوونکي شکایت کوي چې حکومت دوی ته سمه توجه نه کوي. یو شمېر دغو پاڅون کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وسلو او تجهیزاتو د نشوالي له کبله کومې سیمې چې دوی د پاڅون په نتیجه کې نیولې په اکثرو یې بیا وسلوال مخالفان واکمن شوي دي. دوی وایي دولت باید هر اړخیزه مرسته وکړي څو د وسلوالو مخالفانو له وجوده پاکې شوي سیمې بیرته ناامنې نشي. په دې اړه صفي الله ستانک ځای راپور لري.
که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلکو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی، خو پاڅون کوونکي وایي چې افغان حکومت له دوی سره د وسلو او امکاناتو په برابرولو کې همکاري نه ده کړې. د کونړ په دانګام، ناړې او نورګل ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ولسي پاڅون وشو، خو د دغو پاڅون کوونکو استازي وایي چې د دولت د نه پاملرنې له امله ځینې سیمې چې دوی په سختۍ نیولې وې بیرته وسلوالو ته په لاس ورغلې دي. د دغو پاڅون کوونکو یو مشر حاجي منان د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت پاڅون کونکو ته وسلې نه دی ورکړي او د دوی پاڅون ته هم سم اهمیت نه دی ورکړي.
طالبانو ولسونه خپل کلو باندو او کورونو نه راوښلل. په دغه خاطر باندې ولس په صفات ده والته پاکستانی بډاګیان طالبانو هغه مقابل کې پاتې ده. کوم ځای نه چې موږ نیولې متاسفانه دولت هغه ځای نه توجه ونه کړ او هغه ځای نه به طالبانو لا سوارغله. لکه دانګام موږ ارځي به کنه ځای نه چې ولس نیولې هغه ځای نه اوس ډېر تر ډېر غټ قیامت تمامېږي.
د پاڅون کونکو د دغه مشر په خبره کې هم په دانګام او ناړی ولسوالیو کې لزګونه پاتون کوونکو د وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزه وکړه، خو د دولت د ناسمې پاملرنې له امله خلک خپل سیمونه کډې کولو ته اړ شول. د افغانستان په لور پروتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا له خلکو نه د جګړو په وخت سپر په توګه ګټه اخیستل او په هغوی واک چلول هغه ستونزه ده چې ډیر افغانان ورسره له کلونو راهیسې لاس او ګریوان دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم په ځینو سیمو کې خلکو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون وکړ او له خپل سیمونه یې وشړل، خو هلته هم د کافي وسلې او تجهیزاتو د نشټوالي ستونزه مطرح کیږي. د میوند پاڅون کوونکو یو مشر ملک احمد اسحاقزی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس په سیمه کې وسلوال طالبان نشته، خو دولت تر اوسه پورې پاڅون کوونکو ته لازمه توجه نه ده کړې او وسلې نه ورکوي. اسحاقزی وویل دولت باید پرې نه کړي چې یو ځل بیا وسلوال په دغو سیمو برلاسي شي او په خلکو زور زیاتی وکړي.
امیر په ساحه کې د ونیم څو کسو ملي پاسون وکړي د طالبانو په زده وکړي. پنځمر کې یو څو شل کسان ناشته تر هغه د پاره چې پاسون کوي دولت ته دا خواهش کوي چې زموږ سره خپله همکاري وکړي، دا نور پاسون کوونکو ته هم سلاوي ورکړي چې زموږ خپل د وطن خلک ستړي دي، زحمتونه یې کړي دي، تکلیفونه یې کړي دي. دا دیارلس کاله کېږي چې په دا منطقه کې امنیت نه دی راغلی.
د ښاغلي اسحاق زی په خبره وسله والو مخالفینو بل دې مخکې عام خلک په جګړو کې د سفر په توګه استفاده کول او په زور به یې شپې پرې اړولې او ظلم به یې پرې کاوه. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د وسله والو مخالفینو پر ضد پاسون د ستایلو دی او افغان دولت هر ډول مرستې ته چمتو دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې خپل شته امکانات له پاسون کوونکو دریغ نه کړي او له هغوی سره تر خپلې وسې همکاري ولري.
پاسونونه د دې سبب شوي چې مخالفین ونشي کولی چې زموږ په کلیو کې هم په ځایونو کې دوی ځای پیدا کړي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت د دې پاسونونو ملاتړ کوي. یعنی هر ځای چې امکانات دي، هر هغه شی چې موږ په اختیار کې ولرو، د خلکو سره کوشش کوو، همکاري کوو، تر څو د مخالفینو په وړاندې ټول په یو غږ ودرېږو.
ښاغلی صدیقي وایي دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد له هر ډول پاسون ملاتړ کوي او د پاسونونو دوام د دې ښکارندوی دی چې هیڅ افغان د وسلوالو مخالفینو موجودیت نه غواړي. خو له دې ټولو سره سره د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي پاسونونه د دولت په غوښتنه کېږي او پاسون کوونکي عام خلک نه بلکې سیمه ییز پولیس دي. کارپوهان وایي له عامو خلکو نه د وسلو د ټولولو پروګرام که څه هم په لنډ مهال د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړه، خو اوس یې خپل نقص په ډاګه کړ. دغه کارپوهان وایي دې ته په کتو چې په ډېرو نارامو او د دولت له واکه بهر سیمو کې خلک د وسلوالو مخالفینو پر ضد غږ پورته کوي، باید چې حکومت یې سخت ملاتړ وکړي او لازمه مرسته ورسره وکړي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاسون لومړی ځل د غزنی له اندړو پیل شو چې ورپسې په نورو سیمو کې هم خلکو د وسلوالو مخالفینو پر ضد غږ پورته کړ او تر دې دمه که څه هم مؤثر تمام شوی، خو ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو د ځینو پاسون کوونکو له قوله واورېدل چې حکومت ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. د پاسونونو لړۍ لکه څنګه چې صفی الله ستانکزی ورته اشاره وکړه، د غزنی له انډړه پیل شوه او وروستی پاسون د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شوی چې دې پاسون ته هم په دې راپور کې اشاره شوې وه. د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو مخالفانو پر ضد وسله اخیستې او هلته د پاسون پر مهال سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د میوند اوسیدونکو وایي چې که دولت ورسره ملاتړ وکړي، وسلې ورکړي، نو د وسلوالو مخالف فانو پوړاندې به خپل مبارزه دوامدار کړي. لکندهار محمد صادق رشتینی پر راپور راستولې.
دا د کندهار د میوند ولسوالۍ کلا شامیر سیمې ته د اتو کلونو وروسته د امنیتي ځواکونو لومړی سفر دی چې د وسلوالو پر ضد د پاتون ورسته تر سره کیږي. په دشتو باغونو او کرونی زمزکو کې پرته د سیمه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې و، ځکه خو د سفر پر مهال هر شیبه د سړک د غاړې د ماین چاودنې بیرسته. په دغه سیمه کې هغه موټر په ویجاړ حالت کې پروت دی چې سیمې ته زموږ د تګ مخکې د سړک د عمومي کرښې څخه د اوښتو سره سم چاودنه پر سوې او پکښې سپاره سرتیري وژل سوي. بلاخره د څلور ساعته سفر وروسته کلا شامیر ته ورسېدو. هغه سیمه چې اوسیدونکو یې د مخالفینو د تهدیدونو په وجه وسلې ته لاس اچولی. پاتون کوونکي زیاتې خو مشرې د سیمې سپینږیري او قومي مشران کوي. که څه هم د دې سیمې زیات اوسیدونکي د وسلوالو پر ضد پاتون کولو ته حاضر دي، خو د وسلو او مهماتو نشتې لاسونه ورتړلي. پاتون کوونکي ځوانان او د سیمې اوسیدونکي د وسلوالو مخالفینو د موجودیت پر مهال د ماینونو او جګړو کیسې کوي.
دلته دشمنان و، سپینږیرې په عذابوله، خلک ځینې په عذابه، ماینونه پټوله، سپینږیرې پرختله، د وطن خلک پرختله، پر پټاوېدله، مکتبونه سوځه کېدله. په دغه اثر سره موږ د سلا پورته کړله.
په عذاب وم، د ماینو څخه په عذاب وم، د دوا ورونه به پر یوه مټسکله به ماین پر پټاو سو، د ماینو څخه په عذاب دغه وسلې ته ودروله ولاړې.
سلا راپورته کړل په خپل خپل وطن خونځي کو، نه پنجابي ته ضرورت ته، نه بچت
ضرورت.
که څه هم د کندهار هره ولسوالي د محلي پولیسو ځانګړی تشکیل لري، خو د مرکزي ادارې د نه پاملرنې له امله دلته زیاتره محلي پولیسو ته د ځایي قمندانانو د جیبونو پیسې او وسلې ورکول کیږي. اوس اندېښنه دا ده چې دې پاڅون کوونکو ته ډوډۍ او د ځان ساتلو لپاره وسلې او مهمات ورکول دوی د نامعلوم سرنوشت سره مخ کړي دي او ممکن وسلوال ور باندې بریدونه هم وکړي. د میوان امنیه کمانډان عبدالوالی کلیوال وایي چې دوی د پاتون کوونکو تر شا ولاړ دي، خو بیا هم غوښتنه لري چې دولتي د وسلوالو مخالفینو له تنګ سوو پاتون کوونکو سره د وسلو مرسته وکړي. د ده په وینا چې اوس د کلاش امیر د 1130 اوسېدونکو پاتون کړي، خو که وسلې ورکړل سي نو د نورو سیمو اوسېدونکي هم ورته ګام اخیستلی سي.
موږ به دوی ته سلای ورکو، موږ به د سلاو زده کړې دوی ته ورکو، موږ به نظامي مرستې دوی سره کړو، نور که بیا کېدلی سي د ولایت سه ملکي مرستې هم دوی ته راسي.
د میوان ولسوالۍ د کلاش امیر سیمه د نورو هغو سیمو په څیر چې وسلوال مخالفین پکښې دي، د پوهنې، روغتیا او نورو بیا رغنیزو خدمتونو څخه بې برخې دي، او په هر څو شبو کې د کورنۍ غړي د ماینونو له امله ژوند له لاسه ورکوي. که څه هم هلته خلکو پاڅون کړی و، خو د همدې کلي په یوه څنډه کې د ماینونو له امله د دوو وژل سوو ځوانانو فاتحه روانه ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو یاست. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان او د شزو د حقوقو یو شمیر فعالان له دولت غواړي څو د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ د جنسي تیری پیشي عاملانو ته سخت سزا ورکړي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې سیمه ایزو پولیسو پر 12 کلن انجلی دلایز تیرای کړی. په عین حال کې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې په دې اړه دوی دوه سیمه ایز پولیس نیولي او هڅه کوي څو هغوی ته سزا ورکړي. مرزیه احمدزی په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو سازمان او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالین له دولت نه غوښتنه کوي سو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د جنسي تیری په قضیه کې ښکیل سیمه ایز پولیسو ته تر ټولو سخته سزا ورکړي. په یوه نوې پیښه کې د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې سیمه ایزو پولیسو پر یوې 12 کلنې نجلۍ چې راکیه نومیږي جنسي تیری کړی دی. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې باید د دې ډول پیښو عاملین د قانون منګلو ته وسپارل شي.
شر غوښتنه مشنې همدغه ده چې د داسې عدلي قضایي ارګانونو نه موجودي غوښتنه ده چې دغه سي پیښو عاملین ته سخته نو سخته سزا ورکړي تر څو پورې د نورو لپاره دوی سزا وګوري او د نورو لپاره
د دې جلی پلار د سه شمی په ورځ د ولسی جرګې د ښځو چارو وزارت کمیسیون ته د عدالت د غوښتنې لپاره ورغلی وو او ادعا کړی چې شپږتنه د شپې لخوا د دوی کور ته ورغلی او د دې پر لور جنسي تیری کړی. نوموړی له دولت نه غواړي سو د لور د جنسي تیری عاملینو ته د پغمان د پیښې په شان سزا ورکړل شي. په عین حال کې د ښځو د حقوقو یو ملاتړی ماری اکرمی له عدلي او قضایي ارګانونو نه غواړي چې په قضیه کې ښکیل کسانو ته تر ټولو سخت سزا وټاکي.
زما په نظر دا ډیر بد چلن او ډیر بد خبره بد کار ده. نه د افغاني جامه ده، نه کار نه مني، نه انسانیت ده. دې په شریعت کې د ټولو محکوموي او ځان د ښځو مدافعینو حقوق په نمایندګي کې رحم دا کار بالکل تقدی کوم او وایم چې دوی پولیس محلي دا کسان چې دا کار وکړی دی دوی باید اشد مجازات ته باید جزا ورکړي.
د روان میلادي کال د اګست په 23مه یو شمیر وسلوالو په پغمان ولسوالۍ کې لغلا وروسته پر څلورو ښځو جنسي تیری وکړ چې یو پکې امیدواره وه. د دې پیښې 15 تنه مجرمین نږدې 2.5 میاشتې وړاندې په کابل کې اعدام شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ د پیښې په تړاو 3 تنه نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دغه قضیه کې ښکېل کسان 2 تنه سیمه ایز پولیس او یو ملکي کس دی.
شکایتونه چې په نجراب کې پولیس ته شوي دي د دې کورنۍ لخوا او متضررین لخوا پولیس لاس په کار وشو او درې کسې نیولي دي چې دوه کسې د محلي پولیسو سربازان دي او پولیس خپل کار کوي. دا محتاج شوي تر څو هغه کسانو د شپې خلجه کې شامل دي او خپل جزا وویني.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې سږکال یې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری ډېرې پیښې ثبت کړي دي. د ښځو د حقوقو فعالین بیا وایي دا پیښې ډېرې جدي دي او باید چې مخنیوي لپاره افغان حکومت د ښځو د حقوقو د ملاتړ ټولنې او عام خلک جدي اقدامات وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
صادق له لغمن لیکلي له حکومت هله ده چې د پاسون کوونکو کومک وکړي. حکمت الله مسرور له هلمند ولایت څخه لیکلي دي وای اشرف غنی که غواړي افغانستان ته سوله راشي حکومتي ادارې د تصفیه کړي، هغه افغانان دي له حکومت لري کړي چې لاسونه یې په وینو سره دي او په فساد ککړ دي. بشیر احمد هم له هلمند څخه لیکلي له ولسمشر اشرف غنی او عبدالله څخه مې هیله داده چې کابینه ژر تر ژره اعلان کړي. نور نو له نامنۍ څخه ډېر تنګ شوي یو، هیله ده چې زما دا پیغام خپور کړي. او یو بل اوریدونکی محمدی هم له هلمند څخه لیکلي وایي اشرف غنی دي هغه ژمنې عملي کړي چې له افغانانو سره د کمپاین په وخت کړي وي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې جان اقا لی کوزی اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د دې جرګې یو هیئت نن د کابینې په اړه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ګوري. د ولسی جرګې مرستیال صدیق احمد عثماني چې نن د جرګې مشري کوله په عمومي غونډه کې وویل هیئت به له جمهور رئیس غنی سره د کابینې په اعلان کې د ځن په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به په ټول وس د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له سیمه ییزو پاسون کوونکو سره مرسته وکړي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وکړه. دا مسله له هغې وروسته مطرح شوه چې د کونړ په دانګام او نورګل او د غراز د کندهار په میوند ولسوالیو کې سیمه ییزو پاسون کوونکو د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د حکومت له نه همکارۍ شکایتونه وکړل. په پاکستان کې هغه سړی اعدام شو چې په 2003 کال کې د پخواني جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د قتل هڅه کړې وه. د ایران په مرکز تهران ښار کې د هوا د سختې ککړتیا له امله شاوخوا 400 کسان د زړه او تنفسي ناروغۍ له وجې په روغتونونو کې بستري شوي. روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې دغه پریکړلیک د ردېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له اشغال شوو سیمو څخه د اسرایلو د وتلو او تر 2018 کال پورې د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو غږ کوي. په یمن کې نن یو زیات شمېر خلک هغه مهال ووژل شول چې یو ځان وژونکي د میلاد النبي غونډه کې ځان ولوزوه. کانادا پولیس چې د هیواد په لویدیز ښار ایډمنټن کې د وی اته کسیزې ډلیزې وژنې په اړه څېړنه کوي وایي داسې بریښي چې دا یوه کورنۍ شخړه وه او یو سړی د قتلونه کړي دي. او د امریکا پولیس وایي په یوې غمجنې پېښه کې یو 2 کلن ماشوم په غلطۍ کې خپله مور د توپانچې په ګولۍ ووژله. درنو اوریدونکو اوس هم سپورتي خبرونه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په پنځیر کې د جمهوریت ریاست د پخوانی مرسیال محمد قسیم فهیم په نامه ورزشی سټډیوم پرانستل شو. د بدني روزنې د ولایتونو د اړیکو مسؤل عبدالصبور عزیزی ازادي رادیو ته ویل چې دغه سټډیوم د بدني روزنې ریاست د انکشافي بودیجې لخوا د 100 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. د عزیزی په وینا په دغه سټډیوم کې په یو وخت کې 8000 کسان ځایږي. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د کابل او هرات د باسکټبال لوبډلو ترمن سیالي پیل شي. د بدني روزنې ریاست د ولایتونو د اړیکو مسؤل عبدالصبور عزیزی وایي چې په دغه سیالیو کې درې لوبډلې له هرات څخه او همدارنګه د کابل منتخب ټیم ګډون کوي. د عزیزی په وینا دغه لوبې هر کال د یو شمېر ولایتونو د باسکټبال لوبډلو ترمن ترسره کیږي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د بایسکل ځغلونې لاس ښځینه لوبغاړي د یو لړ تمریني لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ سي. د بایسکل ځغلولو د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي رادیو ته ویل یادې سوي افغان لوبغاړي به شل ورځې په لاهور ښار کې له پاکستانی بایسکل ځغلونکو سره ګډ تمرینونه ترسره کړي.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اوري څلور بجې او درې دېرش دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې مخکښ شزي او د بشري حقوقو پروګرامونه لرو. نه یاد آزادو خبریالانو د ملاتړ اداره وایي 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د دې ادارې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی خبریالانو ته وویل په 2014 میلادي کال کې د خبريالانو په وړاندې د تشدد 115 قضیه ثبت کړې دي. خبريالانو له حکومت او غوښتل چې د دوی د ژوند خوندیتوب او فعالیتونو ته زیات پام وکړي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
نای یاد افغانستان د آزاد خبریالانو ملاتړ اداره وای چې په 2014 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د تیرو کلونو په نسبت 40% زیاتوالی راغلی دی. دا خبره د دې ادارې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. ده د ملي یووالي حکومت له جمهور رئیس او اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او فعالیتونو ته د پام وکړي سو د خبریالانو پر وړاندې د تیر کال پیښې تکرار نشي.
در سال 2014 میلادی 8 مورد قتل خبرنگاران به ثبت رسیده، 9 مورد خبرنگاران جراحت برداشتن و زخمی بود.
په 2014 میلادی کال کې د خبریالانو د وژنو 8 قضیه، د ټپي کېدو 9، د ماقتو بند کېدو 40، د وهلو ټکولو 8 دیرش، د تهدیدونو او ګواښونو 50 قضیه ثبت شوې دي چې په مجموع کې 125 قضیه کېږي چې د تیرو کلونو په نسبت پکې 40% زیاتوالی راغلی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې په 2013 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 50، په 2011 کال کې 80، په 2012 کې 98، په 2013 کې 89، او په 2014 میلادي کال کې دا شمېره 125 ته پورته شوې ده. ده وویل په اتو وژل شوو خبریالانو کې دوه بهرنیان هم و چې یو یې په وزیر اکبر خان مینه کې په یوې ځانوژونکې حمله کې او بلې د خوست په ولایت کې د مخالفینو په ډزو ووژل شو. افغان خبریالان هم وایي چې په تیر میلادي کال کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه او د ځینو دولتي چارواکو او یو شمېر سیمه ییزو غیر مسؤولو کسانو ناوړه چلند د دې سبب شوی چې مسلکي فعالیتونه یې ټکنی شي. دوی هم له حکومت وغوښتل چې د دوی د ژوند خوندیتوب او د کاري ډاډمنې فضا رامنځته کولو ته تدابیر جدي کړي. افغان خبریال حامد مایار آزادی راډیو ته وویل
دغه کال خبریالانو لپاره د تاوتریخوالي څخه ډک کال و، او په دې کال کې موږ تاسو شاهدان وو چې ډېری خبریالان شهادت ورسدل او همدارنګه ګڼ شمېر نور تهدید او وهلو ټکول هم پکې شامل وو. تر ټولو ډېری پېښې د تاوتریخوالي د حکومت څخه ثبت شوي دي. سږ کال د خبریالانو لپاره یو د تاوتریخوالي څخه ډک یو کال.
د نای یاد آزادو خبریالانو د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د دوی وهل ټکول، سپکاوی، بندي کول او داسې نور ګواښونه شامل دي. د افغان خبریالانو پر وړاندې د 2014 میلادي کال وروستی ګواښ د همدې کال د ډسمبر د میاشتې په لومړیو کې د کابل د استقلال په لیسه کې یوه ځانوژونکې حمله وه چې افغان خبریال زبیر حاتم پکې لومړی ټپي او بیا په روغتون کې سا ورکړه. کارپوهان وایي رسنیز فعالیتونه د خبریالانو حق دی او حکومت د قانون سره سم مکلف دی چې د دوی د ژوند خوندیتوب او فعالیتونو ته ډاډمن چاپیریال رامنځته کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
کتم په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په څو شیبو کې پای ته رسیدي ځکه چې نن یې ورستي ورځ ده. خو په افغانستان کې د ناتو د هوایي بریدونو له کبله ملکی تلفات لا هم د تیرو دیارلس کلونو په شان د میراث په توګه په افغانستان کې پاتې دي. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې د ناتو د هوایي بریدونو په نتیجه کې سلګونه ملکیان وژل شوي دي. په همدې حال کې د نوي ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت یو داسې تړون لاسته کړی چې بهرنیو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې وروسته یعنی له سبا وروسته په نوي ماموریت کې د افغان ځواکونو روزنې او سلام مشورې ته دوام ورکړي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه راپور چمتو کړی چې غټي کې فریبا ظاهر اوروي.
افغان او لویدیز چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه به د 2014 کال د دسمبر تر 1 وروسته هم چې د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت رسمن پای ته رسیږي دوام وکړي. دوی یې دلیل له افغان هوایي ځواکونو سره د وړتیا کموالی شي. د 2014 کال په ترڅ کې جګړې تر پخوانیو کلونو ډېرې خونړۍ بلل سوې ځکه د افغان ځواکونو او ملکیانو تلفات پکې ډېر و. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2014 کال کې د شاوخوا 10,000 ملکي تلفاتو څلورم برخه د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې سوې دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغانستان له ملکي تلفاتو پرته نسي کولای د تروریزم په وړاندې وجنګیږي. دوی د شپې عملیات او هوایي بریدونه د تروریزم په وړاندې جګړې تر ټولو مؤثره لار ګڼي. تیر کال پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر دغه ډول عملیاتو بندیز لګولی و، خو ویل کېږي له دې سره په ټول هیواد کې د افغان حکومت د مخالفینو فعالیتونه ډېر سوه. دواړه هم ناتو او هم افغان چارواکي په دې باور دي د چې طالبانو د افغانستان د 304 او یو لسوالیو څخه یو هم ونیوله. دلیل یې دا دی چې هغوی د ناتو له هوایي بریدونو ویره لري. د ناتو یو چارواکي جرمني خبري اژانس ته ویلي چې افغان ځواکونو په 2014 کال کې 400 ځله د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو په یوازې سر ډیر هوایي بریدونه کړي دي چې په افغانستان کې د جون د میاشتې تر انتخاباتو وروسته ډیر سو. په همدې حال کې هغه امنیتي تړونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي ناتو او امریکا ته قانوني اجازه ورکوي چې په راتلونکو کلونو کې هم په افغانستان کې افغان پوځیانو ته د روزنې او سلام مشورې په برخه کې فعالیت ته دوام ورکړي. د دې موافقې له مخې به شاوخوا 2500 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي او د قاطع ملاتړ په نوم نوی ماموریت به پیل کړي. په تړون کې راغلي چې په عادي حالاتو کې د القاعده او په هغه پورې تړلو ډلو په وړاندې عملیاتو کې د امریکا د پوځ مرسته کېدای سي، خو زیاتوي دغه سرتیر په یوازې سر نسي کولای د تروریزم په وړاندې عملیات ترسره کړي.
احمد شیبریم هرکلی مکوم. دا اونی د مخکشو شزو په پروگرام کې لوی افغانی ډیپلومات سره شخیشم. ملالی شینواری یو وخت خبریاله وه، د ولسی جرګې غړی شوه او اوس په امریکا کې ډیپلوماته ده. له دې به واورو چې له نارینه وو سره په یو ډول مشترک کاري ژوند کې دې څه ستونزې لیدلې او څه ډول یې ځان له ستونزو ساتلی. ملالی جانې، که د مخکشو شزو د پروګرام اوریدونکو ته ووایست چې د یوې افغانې مېرمنې لپاره په یوه دفتر کې له نارینه وو سره کار ډېر ستونزمن دی کلش؟
اما د ژوند په مختلفو پړاوونو کې په مختلفو ډګرونو کې کار کړی دی، کله ژورنالیسته وم، کله هم سیاستواله وم، کله هم اوس د ډیپلوماتي په توګه ما دنده ترسره کړې. اما د ټولو نه سخت کار چې ما لرلی دی هغه ما ته ډېر ستونزمن و. کله هغه وختو کې ما وغوښتو چې د ژورنالیزم نه سیاست ته راشم. په لومړي سر کې شاید ما کورنۍ هم داسې نه وه چې زه سیاست ته راشم، او ځکه دا نه یوازې زما پورې اړه لري، بلکې زما سیاسي ژوند ته باندې په مستقیم او غیر مستقیم توګه زما د کورنۍ پورې هم اړه لرله. نو زما د کورنۍ ځینو غړو ورسره مخالفت لرل، خصوصا تاسو پوهېږئ چې ورونه ډېر زیات مخالفت لري، چې زما یو ورور هم زما مخالف و. منته د وروسته دې ته قانع شو چې زه سیاست ته راشم. اما په کاري برخه کې ما ډېر ور احساس کړي چې نارینه داسې فکر کوم چې په څه نه پوهېږي، ولو که کله کله مثلا ته د یو چا سره کار کړي چې هغه چا سره تا پېژني، ولې تا په استعداد باور نه لري. هغوی فکر کوي چې ښځه باید ډېر کنټرول شي، چې د دې کارونه باید ډېر کنټرول شي نسبت د نورو نه وکتل شي چې آیا د دې کارونه سم دي او که نه.
تاسو یوې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې په دفترونو کې یو ډول د نارینه وو له لوري د بې اعتماده په سترګه دوی ته کتل کیږي. تاسو خو په مختلفو برخو کې کار کړی دی، که چېرته یو څه دوامداره کار وکړي بیا هم دغه اعتماد نشي ترلاسه کولی؟
دومره ورته یعنی ورته دا معیارونه لوړ ساتل کېږي چې شاید تاسو تصور ونه کړئ. مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، تاسو په افغانستان کې شاید بې سواده والی لیدلی، اما هغه چې هغه چې البته نارینه اوسي، اما تاسو به کله هم یوه کم کم تر کمه د یو معاونه د والی بې سواده معاونه د والی ښځه نه لیدلی که نه. مثلا یوه ښځه که ولسواله ټاکل کېږي، د هغې دپاره معیارونه دومره لوړ دي ښځه ولسواله ټاکل کېږي. اما که چېرته نارینه ولسوال ټاکل کېږي، بیا وګورئ تاسو که لږه پلټنه وشي شاید هغه به بې سواده هم وي، هغه ته معیارونه بیا بل ډول ټاکل کېږي. نو زه فکر کړم چې په افغانستان کې کم خبرې چې کېږي چې د ښځو په وړاندې مثبت تبلیغ شوی دی، زه فکر کوم یو شی چې اساسي قانون یوازې د پارلمان په برخه کې شاید مثبت تبلیغ کړی چې په جبري توګه یې یو څه فیصدي په پارلمان کې رامنځته کړي د ښځو د حقونو دپاره. اما نور که وګورئ په سیاسي ډګر کې په د حکومت په برخه کې او یا په قضا په برخه کې یا په نورو مسایلو کې وګورئ ښځې ته
یا د خځو د منلو لپاره فرای ډیر لوړ تحصیل کیږي.
دو عمده مسائل ته تاسو اشاره وکړه، سه د معیار او اعتماد خبره ده. سه په افغانستان کې دغه دوا عمده مسائل دي. د دې خطر سه په افغان میرمنو باندې نارینه اعتماد پیدا کی، او د دې خطر سه په امغه معیار ورته وکتل سه نارینه وته کتل کیږي. څه شی باید وسی؟ میرمنې باید څه وکړي؟ تاسو د وی افغانې میرمنې په صفت باندې څه وړاندیز لرئ که په لاندو وایست؟ او زه یو شکر غواړم،
دغه دی زایا ترهم چې مثلا زموږ په ټولنه کې د ښځو په وړاندې موجود لري، یو خو مثلا ترهم دی چې ځمانه مته احترام او موجود دی، او کله کله وایي چې مثلا میرمنه دا باید د ډیرو مسایلو په وړاندې نه ډیرو سره خبر خور شي، یا په ځینو مسایلو کې دغه خبر خور په خپله باندې انسان ته یو بل انګېزه ورکوي، یا یو ښځې ته بل انګېزه ورکوي چې دا باقي څه ده د نورو نه. مثلا کله چې خبریالو یو وخت ما سره داسې برخورد شو چې ته باید سیاسي مسایلو سره ډېر تماسونه وکړې، اما ما په خپل چلند باندې دا وښوده چې زه کله چې دا کارونه هم وکړم، او حتی زه د دې په مقابل کې ودرېدم چې زه کله چې د نارینه غوندې رپورټونه لیکم او تحقیق وکړم او څېړنه وکړم، حتی داسې ځایونو ته لاړم چې شاید زما هغه همکاران تر اوسه پورې د هغې هغې هغه ځایانو ته د تګ جرأت هم ونه کړي. اته مثلا زه تاسو یو تجربه لرم چې ما ته به خلک ویل چې ته به څنګه لاړه شي د پښتنو په جلو کې به کښېنې او د نارینه وو سره به یو ځای کښېنې او خبرې به وکړي، او دا کار ما وکړ. ما هم اول تصور دا و چې شاید ما خلک ونه مني، ولې کله چې زه د دوی سره کښېناستم، په حجره کې کښېناستم، په دیره کې کښېناستم، د خلکو د دې نارینه وو سره مې بحث وکړ، او حتی ډېر ټیز بحثونه ما کله کله وکړه د نارینه وو سره، او ما ومنې چې داسې نه ده لکه دا خلک چې وایي شاید دوی قصدن غواړي چې ښځې داسې وروسته پاتې پاتې شي چې ونه شي چې همېش دوی ځین نفروسي یا د نارینه د سترګو نه لیکه وکتل شي، یا په حساب ویم چې یا د پلار په سترګو، یا د ورور په سترګو، یا د مېړه په سترګو باندې دوی مخته لاړ شي، که چېرته دا نه وي نو دوی باید پرمختګ وکړي.
ملالۍ شینواري، تاسو د امریکا د ژوند تجربه هم وکړه او په افغانستان کې مو کلونه تیر کړي دي، فکر کوي چې په بهرنیو هیوادو کې داسې څه شته چې یو افغان خپل هیواد ته لزان سره راوړي او بیا یې په خپل هیواد کې د رایجې دو او دو دی دو هڅه وکړي؟
ما تقریبا یو نیم کال په امریکا کې ژوند کړو، هلته مې زده کړه هغه ده چې هلته په هېڅ ډګر کې ما داسې ونهلیدل چې ښځه موجوده نه وه. د تعلیم په برخه کې د ښځو په وړاندې هېڅ ډول ستونزې نشته دی، او زه فکر کړم چې دغه ستونزه چې منډه لرو هغه دا ده چې موږ د تعلیمي پلوه د نارینهونه زموږ د ښځې فیصدي، یعنی هغه د تعلیم یافته ښځو چې فیصدي ډېره ټیټه ده، په هر ډګر کې ښځې ته مثلا که موږ نن مشکل لرو په قضا کې، اصلي ستونزه دا ده چې موږ د قضا په برخه کې تر اوسه پورې هغه سې علمي کچې ته ښځې نه دي رسېدلي، او مثلا د خپله د اسلام په اسلامي مسایلو کې ښځې ډېرې وروسته پاتې دي، اما په نوره نړۍ کې چې تاسو ګورئ ښځې مثلا د تکتورات په سطحه د علمي پلوه هېڅ ډول کمی په ښځو کې نه لیدل کېږي، ځکه د نارینه وو نه په نورو دنیا کې ښځې ډېرې پرمخ تللې دي. دا شی ما ته یو څه ښه ښکاره شو، ما فکر کوي چې که ښځې وغواړي چې پرمختګ وکړي نو د نارینه وو غوندې پرمختګ باید نه کړي، چې د زور زیاتي نه کار واخلي او بیا پرمختګ وکړي. هغه څه چې ښځې ته باید پرمختګ وکړي هغه د هغې علمي کچه او علمي درجه باید وي.
ملالۍ شینواري، مننه.
مننه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلای کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.5 سپی اوري. لکه څنګه چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې له تورن شخص څخه په زور او جبر سره اعتراف او اقرار اخیستل منع دي، او همدارنګه له تورن شخص څخه اعتراف باید په صلاحیت لرونکي محکمه کې واخیستل شي، په دې خبرونه کې هم له تورن شخص څخه د اعتراف اخیستلو په حق له خبرې کوو. پخپرونه کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو له حقوقو څخه د ملاتړ برخي مسؤل خاغلی محمد اسد صاپای را سره میلمه دی. صاپای صاحب پرونه ته خراغلی
ډیره مننه. زه هم خپل نوبت سره د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته خپل د مینې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه. د کڅنګ چې د اساسي قانون لمخې له تورن شخص څخه اعتراف او اقرار اخیستل په صلاحیت لرونکو محکمه کې د اعتبار وړ دي، کراته وای په نورو مربوطو ادارو لکه پولیس، څارنوالۍ یا نورو ادارو کې ولې له تورن شخص څخه اعتراف اخیستل اعتبار نه لري؟
اساسي قانون په دغه موضوع کې یو ډېر مهم موضوع ته اشاره کړې، ځکه چې دا د اساسي قانون د دیرشمې ماده صراحت ده او حکم ده، او کچېرې اساسي قانون ته یو ماده مخکې توجه وشي په هغه کې لیکلي چې د انسان تعذیب ممنوع ده. یعنی کله چې د انسان د تعذیب موضوع مطرح کیږي دلته د اساسي قانون او د انسان له کرامت سره مخالفت ده. د دې لپاره چې کله په انسان باندې فشار راځي او په باندې جبر او اکرا کیږي او د زورول کیږي، د مجبوریږي چې یو تعداد هغه حقایق چې لازم نه دي هغه بیان کړي، د خپل د دې لپاره چې په مغه موقت حالت کې د خپل ځان نه هغه درد او شکنجه نه ځان خلاص کړي، ممکن اعتراف وکړي په یو موضوع باندې. مګر د اعتراف ولې معنی شوی دی او دا چې واځي په محکمه کې با صلاحیت محکمه کې صلاحیت لرونکي محکمه کې دیته اجازه ورکړ شوی، دا په دې معنی ده چې اول په کله چې یو څوک یو تورن شخص یا یو چا چې یو مجرمي عمل تر سره کړي او ډیر کم وخت کېږي چې تورن خپل اقرار او اعتراف وکړي په خپل جرم باندې، د اعتراف نه کوي. نو ډیر وخت داسې راپېخیږي چې کله په تحقیق په جریان کې یاد نیول جریان کې چې دی نیول کیږي، د یو تعداد شواهد او مدارک نور اسناد لدنه پاتې کیږي او دی بلاخره چې هغه اسناد د دقیق په دوره کې د څارنوال لخوانه د پولیس لخوانه ویل کیږي چې تا دغه کارونه کړی، بلاخره د محکمه کې هم په خپل جرم باندې اعتراف کوي چې هو دا عمل ما تر سره کړی. کچېرې د پسند کې نور داسې اسناد موجود نه دي، اسکله څوک اعتراف نه کوي. او دا چې اعتراف یوازې په محکمه کې اعتبار لري، دا د دې لپاره چې کله چې موږ محکمه و یو یا قضایی هیئت دلته یو شخص دی چې د پختنه کیږي. قضایی هیئت معمولا درې کسان چایت قضایی همداسې سارنوال وکیل مدافع او محضر ټول موجودی، او دی کله اعتراف کوي او د باندې کوم جبر او اکراه نه د دې عقل سالمی د باندې، یعنی هیڅ نه و فشار نه، کله کله سکیږي چې مجرم په خیمانه کیږي د خپل عمل نه، و چې ما دغه یو بد عمل نه شوې ده، خو زه غواړم چې محکمه په ما باندې رحم وکړي، خپل هغه باندې اعتراف کوي. مګر ډیر وخت سکیږي چې اسناد نه او یو مجرم اعتراف هم نه کوي، دلته یو تعداد مشکلات را منځ کیږي، او کله کله د اقرار موضوع چې په اثباتي مدارکو کې ورته ډیر اعتبار نه ورکول کیږي، په ټوله دنیا کې اعتبار نه ورکول کیږي، دا د دې لپاره چې کله په اعتراف کې دا سهم را پیخیږي چې اصلي مجرمین د قانون له پنجو نه لري پاتې کیږي. په دې معنی چې کچیر داسې یو جرم دی او چاله خواره تر سره کیږي چې هغه نور امکانات لري چې د محکمې نه د خلاصېدو او یا د ډیرو پیسو خاوندې، د یو بل چاته وایي چې ته اعتراف وکړه چې دا جرم ما کړی، در حال چې هغه جرم نه کړی، د اعتراف کوي چې دا جرم ما کړی، کدی د پخوا کې نور اثباتي مدارک موجود نه، شواهد موجود نه، اسناد موجود نه، کېدای شي چې اصلي مجرمین له جزانه پاتې شي، او هغه څوک چې جرمي عمل تر سره کړی دی هغه له مجازات پاتې شي او یو بی ګناه شخص مجازات شي. یعنی تنه اقرار ډیر د اعتبار وړ نه ده، هغه اعتراف او اقرار او سرګندونه د اعتبار وړ دي چې د خپل خواخه د با صلاحیت محکمې په مخ کې اقرار وکړي چې دغه جرمي عمل ما تر سره کړی.
درنه اوردونکو خبرونه دوام لري، اوس ایو لاندا وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
کچېری تورن شخص په خپل جرم اعتراف نکړي آیا جزا ورکول کیږي یا نه؟
دقیقاً کله داسې را پیښیږي چې یو مجرم پوهیږي چې د دغه عمل چې ما ترسره کړی د ده جزا څومره ده. په داسې جرایمو باندې دی مثلا تورن اوسي چې دغه شدیدترین مجازات دوام حبس یا د ده جزا اعدام وي، نو هغه هېڅکله نه غواړي چې اعتراف وکړي. نو دا یې دې معنی نه لري چې یو مجرم اعتراف ونه کړي ده ته به جزا نه ورکول کیږي، مګر د اقرار نه مخکې نور ډېر مهم اثباتی مدارک باید راټول شي چې دی حتی ونه شي کړلی چې د هغې د دفع کولو دپاره اسناد رایه کړي. مثلا یو څوک دی په یو ځای کې ویني چې نفر په قتل رسېدلی دی، پولیس هم په عین وخت کې را رسېږي چې ګوري یو نفر منډې وهي او کالي هم په وینو دي او په وینو لړلې چاړه هم په لاس کې ده، د دې عکاسي کې ځای نیول کیږي. که چیرې دی اعتراف هم ونه کړي خو ټول شواهد او دغه حالت ښیي چې دا سړی مجرم دی، نو دغه اسناد او شواهد کومک دې سره کوي چې تورن شخص ته جزا ورکړي شي. که څه هم تورن حق لري چې د ځان ته د دفاع دپاره وکیل تعین کړي او د ده څخه دفاع وکړي، مګر سارنوال چې مدعی ده په جزایی موضوعاتو کې دی کولی شي قوي ترین مدارک را ټول کړي. بدون دې نه په اکثریتو جرایمو کې هېڅکله مجرمین اقرار او اعتراف نه کوي، هغې تر اخري لحظه پورې چې دا عمل ما نه دی ترسره کړی د ټولو شواهدو په موجودیت کې، مګر محکمه چې د حکم ځای ده هغې د عدالت په رعایت سره حکم کوي هغه عمل چې دی ترسره کړی او په قانون کې هغه ته جزا تعینه شوي د جزا د قانون مطابق هغه ته جزا ورکول کیږي.
که چیرې یو تورن شخص په محکمه کې په خپل جرم اعتراف ونه کړي او محکمه د اسنادو او مدارکو له مخې پریکړه وکړي، آیا دغه تورن شخص کولی شي د محکمې حکم ونه مني؟
په ډېرو مواردو کې داسې را پیښیږي چې تورن شخص تر اخرین وخته پورې د خپل خبرې باندې ټینګار وکړي او وایي چې ما دا جرمي عمل نه دی ترسره کړی. خو زموږ په قضایي سیستم کې محاکماتي مراحل درې مرحلې لري چې ابتدایه محکمه ده، استناف ده او ستره محکمه ده. کیدای شي چې یو تورن شخص په ابتدایه محکمه کې د محکمې حکم قبول نه کړي او وایي چې زه غواړم چې استناف کې زما په مورد حکم وشي، د کولای شي چې استناف طلب شي او استناف محکمه ته لاړ شي. او په استناف محکمه کې بیا هم د کولای شي چې خپل غوښتنه ولري او خپل خبري بیا تکرار کړي د ځان د دفع کولو لپاره، د جرم د دفع کولو لپاره د خپل دلایل وړاندې کړي. همدارنګه که په استناف محکمه کې هم د ونه منی دغه تور یا اتهام چې په باندې لګول شوی دی، کېدای شي چې د ستره محکمه غوښتنه وکړي او په ستره محکمه بیا نو اخرین ځای دی چې ستره محکمه هر حکم وکړي هغه واجب التعمیل ده او عملي کیږي. بل مرحله په افغانستان کې نشته، فقط په استثنایی حالت کې داسې کېدای شي چې هغه مدارک چې مخکې په دوسیه کې ذکر نه وي او یو نوی دلیل پیدا شي، مجرم کولی شي هغه وخت ورته کولی شي د مجرم خطاب وکړي چې درې محکمه حکم کړی دی تجدید نظر وغواړي. یعنی هغه وخت کې د مجرم د ځکه درې محکمو په ده باندې حکم کړی دی، نور بیا تورن او متهم نه دی او نور په دغه درې محکمو کې کولی شي په اوله باندې قناعتونه کې دوام ته او بالاخره درې محکمې ته قضیه لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کوم صفای صاحب، کور مو ودان.
مننه له تاسو څخه
درنه اوریدونکو، د دې ونې خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی لاس پوره.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
زبخ بل جانا لتلي.